افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. وبوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې پر هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان حکومت شاوخوا 60% کورني عواید ضایع کیږي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند خبرونه وړاندې کوي.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه واوښت. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د جولای د لومړۍ اونۍ په پای کې به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. او سپینه ماڼۍ دا خبره ردوي چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړی شوي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی نن آزادي رادیو ته وویل چې د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په اووم په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمدګي نیول کیږي. البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي او په ځمن کې زه امیدوارم ان شاء الله چې په دغه یو دوه هفتو کې به د مصالحې عالی شورا ترکیب هم بشپړ شي.
ښاغلی فضلی هم دا راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلې بهیر بیرته پیل او نهایی شي. سپین ماڼۍ دا خبره رد کړه چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د انعام په توګه پیسې ورکړي دي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي رئیس کیلیک مک انالني د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې د ورځې راپور ته په اشاره وویل نه ټرمپ او نه مایک پینس ته د روسیې د استخباراتو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا په اړه چا معلومات ورکړي دي. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې راپور باندې په غبرګون کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد وکاوه چې ولې اقدام نه وکړي. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوختی ده. د ورزګان د والی ویندوی زړګي عبادی نن آزادي رادیو ته وویل په دې نښته کې چې تیره شپه وشوه افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب لاوختی ده.
تیره شپه د ورزګان مرکز ترین کوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفینو خپل ډلهیز بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفینو ته هم مرجوله وکړه ده چې دوه تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
په ورزګان کې د نخټه ورسته لدی شوی چې په ورستیو کې په راپورونو کې ویل شوی و چې ګنشمیر طالبان د ترین کوټ په لمنو کې راټول شوی چې پر دغه ښار پراخه حمله وکړي. وسلوالو طالبانو د کندوز په امام صاحب ولسوالی کې پر امنیتي ځواکونو په برید کې 3 تنه وژل دي. د کندوز د والی ویندوی اسمت الله مرادی نن آزادي رادیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په دې برید کې چې تیر شپه د امام صاحب په مخمل کوڅه کې وکړ د سیمه ییز اردو 4 سرتیري او یو پولیس وژل شوی او یو سرتیری ټپي شوی دی. خو یوې دولتي سرچینې د نوم د نشودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 8 سرتیري وژل شوی دي. د مرادی په وینا په دې نښته کې 4 طالبان هم وژل شوی دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکري طیبه 4 غړي نیولې دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن آزادي رادیو ته په دې اړه وویل
بیگا د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د ترورستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصه قطعې عملیات کړي. 4 نفره ترورستان هم نیولي دي او مختلف اصلاح زمونږ د پولیسو پر آس ورغلې ده.
افغان امنیتی چارواکو په زلونو ویلي چې د پاکستان یو شمېر سختدریځي ډلې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. د یوګانډا رسنۍ وایي د دغه هېواد یو شمېر اتباع چې په وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې بند پاتې ول، تېره شپه خپل هېواد ته ستانه شول. دا کسان چې شمېر یې 132 تنه وو، د مصر د هوایي شرکت په الوتکه کې خپل هېواد ته ستانه شول. د راپور له مخې دغو کسانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي ساتونکو په توګه دنده لرله. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې تر 10 میلیون واوښتي او له دې اوبا د مړو شویو کسانو شمیر هم شاوخوا 15 لکو ته ورسید. رویټرز خبري اژانس د خپلو شمیرو پر اساس نن یکشنبه وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیون او ورڅخه د مړو شویو شمیر 15 لکو ته رسیدلی. خو د امریکا جان هاپکنز پوهنتون په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیون کم شي. د امریکا د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوي مثبتې پیښې وروسته له دې ډېرې شوې چې په دغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیل شول. د امریکا د متحده ایالتونو په کالیفورنیا ایالت کې 2 کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه 4 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یو مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په ریډ بلف ښارګوټي کې د یو روغتون ویان په پیښه کې د 2 کسانو وژل کېدل او د 4 نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله نن له انګلستان سره د مسابقو لپاره د هیواد ته روانه شوه. د پاکستان د کرکټ په لوبډله کې لس تنه هغه لوبغاړي نشته چې په وروستیو ورځو کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي اسهر علي وویل ټیم یې له کله چې په نړۍ کې کورونا وایرس خپره شوي لومړنۍ ټیسټ لوبه کوي.
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې یې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 22، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30، او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 29 اټکل شوی.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه یې دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل.
متاسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان همبرویدادها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در طی 18 سال هیچ گونه گام اساسی و عملی بر نداشته.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت شاوخوا 80% کورنی عواید ضایع کیږي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق اعمار د نورو کلونو په اساس باندې دي.
یو شمیر افغان غره ختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته ختلو وروسته ځانونه د کابل له شکردرې غرونو ته ورسوي.
یک عشق خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنند و الا این کار بسیار سخت و سختی می باشد.
که دیگه پروانه تر پایه را سر ملگرتی ها وکی دیزین و نور و موضوعات و پرده مو هم را پورن را غون کردیم. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د 2 کارکوونکو لکه وژل کیدو وروسته دغه کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورنوي او له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام واړوي. اکرام الله اکرامي نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د بمی چاودنو په وسیله د هدفي وژنو زیاتېدو د خلکو د استازو او د بشري حقونو د کمیسون اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیتي او کشفي بنسټونه د هدفي وژنو په مخنیوي او د پیښو د عاملینو په پیژندنه کې پاتې راغلي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ د ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو دوام د اندېښنې وړ دی. دی وایي دغه ډول پیښې چې هغه کسان پکې په نښه کېږي چې په هیڅ کشمکش کې ښکیل نه دي یو وحشیانه عمل دی. له بده مرغه حکومت هم د دغه ډول پیښو په ځانګړي ډول د کمیسیون د کارکوونکو د وژنې د عاملینو په پیژندنه کې په تیرو 13 کلونو کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د دوه کارکوونکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د داشان پیښو تر شا خطرناک مجرمین لاس لري چې د دوی په خبره له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون دوه کارکوونکي د کابل د احمد شاه بابا مینی اړوند سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شول. تر دې دمه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د حمله غندلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي له دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دوی کارکوونکي په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي خو حکومت یې د عاملینو د نیولو په برخه کې عملي ګامونه نه دی اخیستي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هدفي وژنو عاملین تروریستي ډلې او بندونه یادوي. د ولسي جرګې غړی عبدالعزیز حکیمي په ټینګار سره وایي که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي نو د دغه ډول پیښو مسؤلیت ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د هدفي وژنو د عاملینو د پیژندنې په برخه کې ستونزې شته، خو د دې وزارت ویان طارق آریان وایي چې په وروستیو اونیو کې د هدفي وژنو په پیښو کی کمواله راغله ده. دی وایي دا د تروریستانو د تاوتریخوالي څپه ده چې ترسره کوي. دغه شان لوی جرمي شبکې هم هڅه کوي چې تروریستي حملې ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې به د کابل په وضعیت کې بدلون راشي. وسلوالو طالبانو په هدفي وژنو او د ملکیانو په مرجوبله کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ډول پیښو عاملین غواړي چې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. که څه هم په افغانستان کې د هدفي وژنو دقیقې شمیرې نشته، خو وخت ناوخت د دې هیواد له بیلابیلو سیمو د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. تېره اونۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال او سیاسي شنونکي اسدالله ولولجي په موټر بمی حمله وشو چې لاملې د نوموړي د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې د دوه جمعتونو مشهور خطیبان او دغه شان د یو خصوصي تلویزیون خبریال هم په ورته بمی حمله کې وژل شوي وو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت د شاوخوا 65% کورنی عواید ضایع کیږي. د حکومتې په ځانګړي ډول ګمرکات ته ګوته نیولې او وایي چې په ګمرکاتو کې فساد ډیر عام دی. له کارکوونکو سره سلیقوي چلند، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوري مدیریت د فساد نور دلایل یاد شوي. ناجیه صافی تفصیل اوروي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغان حکومت د عوایدو د راټولولو مسؤلې ادارې له فساده زیانمنونکي دي. د ګډې کمیټې د یکشنبې په ورځ خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالی وزارت د عوایدو د زیانمنېدو په تړاو خپور کړ. د دغې کمیټې د دارالانشا مشر میوند روحاني وویل سلیقوي ګمارنې په عوایدو کې د قانون په پام کې نه نیول، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت لامل شوي چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق امار د نورو کلونو په اساس باندې دي، ولې مخصوصا کله چې د پنجشنبې په ورځ مونږ دغه راپور جلال محمد ولسمشر ته وړاندې کوو، هغه وویلې عین هغې چې کله هدایت ورکوو وزارت مالیې ته چې دا راپور باید جدي تطبیق کړي، په خپل هدایت کې داسې ویل چې ستاسو 65% عواید شخصي جبونو ته ځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه عواید باید راجم شي.
نموړي د غشان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلي اسناد د وایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل. دغه کمیټې خپلې نوې موندنې د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تیرې پنجشنبې په ورځ یې ولسمشر غني سره شریکې کړې. د یادې کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني د دې کمیټې موندنې او له دې موندنو د 60% ګمرکي وایدو د حیفو میل کېدو موضوع تایید کړه. د کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني په ګمرکاتو او د وایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی. د دغه راپور پر بنسټ بېلابېلې ادارې او آن ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي. دغه کمیټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالی وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمیټې ارزونې څېړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل
د ای شک نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عواید ترفیع
په دې کې شک نشته چې په مالی او عایداتو برخه کې اداري فساد یو جدي مسله ده. د وزارت رهبری دا مسله مني. موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وو. دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي. وزارت دا راپور ګوري، ارزوي، خصوصا هغه برخه چې د 60% عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده.
د مالی وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې د افغان دولت عواید نږدې 215 میلیارد افغانۍ وه او له دې یو کال مخکې له یاد رقم 12% کم عواید راټول شوي وو. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالی وزارت د 8 چارواکو د ممنوع الخروج فرمان ورکړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا په موضوع کې د ریګو کورونا چې په افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، په دې هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر هم شاوخوا رسمي شمیر البته 1.5 لک کسانو ته رسېدلی. د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي هم انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس له ګړندي خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي او د کندز سیمه ییز چارواکي د دغو نرخونو په کنټرولولو کې پاتې راغلي. لکندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پری رپورټ لري.
د کندوز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا دغه وایرس خپرېدو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کشتون هم وي دغه قیمت پرله پسې لوړیږي. خلک د ډېر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوي وکړي او دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو هغه کسان چې دغه خپل سړي دوا لوړوي یې قیمتونو کې اضافه راولي دغه مخنیوي وکړي.
یو خو دغه کورونا وایرس راغله، کاروبار نشته، خلک اوزګار دي، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي.
دوی له اړوند ورګانو نغوړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دواره قیمت بوکنه ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، حالت په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی، نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل
سره صده های بلند شده که گویا مواد طبی یا ادویجات قیمتش بالا
موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مسله موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بېوزله دي، خلک وظایف نه لري، دنده نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 438 تنو ته رسیدلی دی. خو د کندز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و امرده چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کورونا او بالغ خپرېدو سره په دې ولایت کې د درملو نرخونه هم پورته تللي دي. په وروستیو څو ورځو کې د کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا وړاندې شوي ارقام له اصلي هغو سره توپیر لري. ازادي راډیو د دې وزارت د شنبې د ورځې راپور په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره له څو روغتونونو سره شریک کړه او په پایله کې دا معلومه شوه چې دغه راپور رښتینی نه و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شنبې د ورځې په راپور کې ویلي وو چې په کابل کې د دې وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په کابل کې روغتونونو بیا په همدې ورځ 143 مورد ثبت کړي دي. البته دا یوازې رسمي شمېر دي، خو په ټول افغانستان کې د غیر رسمي شمېرو شمېر ډېر زیات دی. البته د کورونا وایروس د پیښو د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل راسره په مستقیم ټلیفون کې دی. پردیس، په دې اړه مو نور څه موندلی دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته جناب نوري صاحب. بلې، څنګه تاسو ورته مو اشاره درلوده، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ په ټول هیواد کې 115 مثبتو پیښو د ثبت خبره کوي، خو په دې شمېر کې بیا هیڅ یوه پیښه هم په کابل کې نه ده ثبت شوې. دا چې تېره ورځ په کابل کې هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او په اړه یې معلومات نشته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روسي هیواد څخه هغه کیتونه چې له دوی سره شریک شوي دي هغه د لابراتوار له ټولو موادو سره اړخ نه لګونه، په دې دلیل دوی ونشو کولای چې د تیرې شنبې په ورځ، یعنی پرون ورځ، دوی په کابل کې معاینات ترسره کړي. خو په کابل کې بیا د افغان جاپان روغتون مشر حکیم الله صالح بیا وایي چې دوی تنها یوازې په ټول افغانستان بخنه سره تنها په کابل کې 143 پیښې ازمایلې دي چې له ډلې 113 مثبت ختلي دي. د هغه په خبره 8 کسان تېره ورځ په کابل ښار کې ټیسټ منفي وو او 4 کسان تېره ورځ وژل شوي، مړه شوي دي په بخنه سره. له دې سره بیا تېره ورځ په سی ټي خصوصي لابراتوار کې هم 28 سمپلونه اخیستل شوي دي. د دې لابراتوار مشر رضوان احمدزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له کومې ورځې چې د خصوصي روغتونونو ته یې د کورونا وایروس د ټیسټ یا د سمپل اخیستو اجازه ورکړي، له هغې ورځې را په دې خوا دوی د عامې روغتیا وزارت د خصوصي شفاخانو یا خصوصي روغتونونو څخه د ارقامو په اړه، یعنی ارقام چې نه اخلي او نه همغږي ده په دې برخه کې. دغه اندېښنې هڅه مو وکړه چې د ازادي راډیو دغه وروستۍ منفي چې په تېر تنها شنبې ورځ په ټول کابل کې 143 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شمېر اعلان نه کړ. هڅه مو وکړه د دغه مشخص مورد په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر راواخلو، خو دوی په دغه برخه کې له څه ویلو څخه ډډه وکړه. دغه اندېښنې نوري صاحب په داسې حال کې دي چې په تېرو 23 ساعتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د 351 مثبتو پیښو د ثبت خبره کوي چې له ډلې 40 کسان مړه شوي دي. همدارس په تېرو 43 ساعتونو کې بیا د کورونا وایروس 2000 کسان بېرته روغ شوي دي. له دې ټولو سره په ټولیز ډول په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 1500 ته ورسېږي چې له ډلې 210 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 کسان بېرته روغ شوي دي. بلی نوری سکت.
بلی خاطر پردیس لتاسون مننه.
د روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
یو شمیر افغان غره ختونکي ورزشکاران توانېدلي چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غره ختنې ورزش فدراسیون د دغو ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. وایي دوی غواړي چې په دې هېواد کې د غره ختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پرپول کوري.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پرې خود او شپه د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وای افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود اميري ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړې څوکې له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غره ختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یاد سیمې ته تګ راتګ یې وساته وخت ونیو. یو بل غرختون کې ورزشکار احمد شاه علي سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بلا څیره وخایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادېږي. افغان غرختون کې وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي.
ومورېدل چې یو شمېر افغان غرختون کې ورزشکاران توانېدلي چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. له افغانستانه بهر په نړۍ کې بیا یو امریکایي شرکت غواړي یو لوی بالون جوړ کړي او سیلانیان د ځمکې مدار ته په لوړو کې پورته کړي. په دې لوی بالون کار روان دی. نور بلې اسمت څاروانه واورو.
د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلۍ له ځمکې 10000 فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به له ځمکې 10000 فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه، ځمکه او په مجموع کې د ځمکې ګردوالی وویني. سپیس پراسپیکټیو سټارټ اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایی شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او پکې ناست کسان په اسانه لاندې د ځمکې سیل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي، خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښی ده ډیره لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 125000 ډالر ټاکلې ده، خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 6 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګیږي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وایي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړه وي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
په همدې راپور سره د خبرونه هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار احمد جکبر احمدي وړاندې کوي. زه نوري اسنوري تاسو اجازه غواړم احمدي صاحب خبرونه ته خره خلاص.
تشکر از شما نوري صاحب.